السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپښین یو بجه شوې ده ځنې ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې وتاستو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سیمو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه وروسته زموږ همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونو سره ټکی د موسود ساتنی غورزنګ لاریون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګونتنامو بې زندان د خلاص وساتل سي او پاکستان وایي د تیر کال په نومبر کې یا د افغان طالبانو او حکاني شبکې اوشت مشکوک غړي افغانستان ته سپارلي. اوس بشپړ خبرونه. د مسعود ساتنی غورزنګ لاریون بیګا اسلام آباد ته رسیدلې دي. د یاد لاریون یو مخکښ منظور مسعود نن مشال راډیو ته وویل چې دوی به نن د سبانی احتجاجي ناشته لپاره تیاری کوي.
اسلام آباد د شپې رسیدلی وو په ناوخت ما اوس زو هلته کیم ته پریس کلب مخته هلته زو سیټینګ میټینګ کوو سبا به انشاءالله درنشر شروع کیږي.
د جنوري د جنوبی وزیرستان د مسعود ساتنی غورزنګ په نامه سازمان د احتجاجي لاریون د جنوري پر 26مه له ډیر اسماعیل خان پیل شوی وو. د لاریون مشران وایي د دوی په سیمه کې شخ بمونه دی پاکلل سي ورکو وجل سو او په زندانونو کې پرتو خلکو ته د انصاف ورکل سي او په سیمه کې دي تر یو پیښو وروسته د پاکستانی پوز لخوا له دوی سره د بد چلن مخه ونیول سي. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی پر دوه اړخیزه چارو د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرتوش شمس او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دې پخلی کړی دی. ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغان حکومت د یاد پلاوی د ورتګ خواست کړی وو په کوم کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر هم شامل دی. د ویلي چې اسلام آباد ته د یاد پلاوی د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو هم پیغام پاکستانی غاړي ته وړاندې کړي. د افغان چارواکو لخوا تر اوسه د یاد پلاوی د هدف په اړه لاسنې دی ویل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګونتنامو بې زندان د خلاص وساتل سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان نن د کانګرس ګډي کلنۍ غونډې ته په وینا کې کړی دی. دوی ویل ما انتظامی امر لاسلیک کړی دی چې په کیوبا کې دی د امریکا ډېر خوندي پوځي بندیخانه ګونتنامو بې خلاص وساتل سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه په لنډو خبرو کې وویل په افغانستان کې به زموږ جنگیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلارې ولري. زموږ پوځ به هلته له خپلو اتلو افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي مهالوېشونو لپاره ونه غورځول سي او موږ نور خپلو دښمنانو ته خپل پلانونه نه پډاګه کوو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه ویل امریکا د ایران له ازادي غوښتونکو ول سره ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان طالبانو او حکاني شبکې اوشت مشکوک غړي افغانستان ته سپارلې دي. ډاکټر محمد فیصل دا خبره بیګا پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ویلي پاکستان په پرله پسې توګه د دې لپاره ګامونه پورته کوي چې د افغان طالبانو او حکاني شبکې مشکوک عناصر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره د پاکستان خاوره ونه کاروي. ډاکټر محمد فیصل د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړی دی چې ګواکې دوی د ترګری ضد جګړه کې پراخې قربانۍ ورکړې دي. دوی ویلي چې په ترګری کې د پاکستان 15,000 عام وګړي او 6,000 عسكر وژل شوي او 130 عرب امریکایي ډالر اقتصادي تاوان یې شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په ټول توان به د افغانانو د تویسو وینو بدل واخلي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ماښام په وزیر اکبر خان جمعات کې تر لمانځه وروسته راټول سو خلکو ته په وینا کې کړې دي. هغه ویل د افغانانو روانه وژنه د ټولو اسلامي انساني او افغاني ارزښتونو خلاف ده. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې پر اصلاحاتو هم خبري وکړې.
سیاستای کوچک باید د قوه امنیتی او دفاعی مرجع نداشته باشه.
وړه سیاستونه باید زموږ په امنیتی او دفاعی ځواکونو کې ځای ونه لري. نن د دې هیواد رښتونی بچان قربانی ورکوي. دوی باید بشپړ ملاتړ ولري. دلته زما له تاسو سره واضح ژمنه ده چې هم د کابل او هم د ټول افغانستان د خلکو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کوو. که څه هم ولسمشر اشرف غنی دا ګامونه نه دی یاد کړي، خو تر دې وړاندې ویاند شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې د خبر نوبت له لاسه ورکړی دی او تر دې وروسته به دوی سوله د جګړې له ډګره ترلاسه کوي. د ایران یو مشهور اصلاحات غوښتونکی مهدی کروبی د ایران پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای نیوکه کړي او پر هغه ژغ کړي دي چې په هیواد کې دي لوی اصلاحات معرفي او عملي کړي. له تیر اوو کلون راهیسې په خپل کور کې بندي مهدی کروبی د سې شنبې په ورځ ویلي چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته پکار ده چې پر بهرنیو دښمنانو د تور لګونې پر ځای په هیواد دننه د تیرو درو لسیزو د تګلارو عملي کولو ذماري ومني. هغه ویلي په دې وروستیو کې په هیواد کې د بې انصافۍ، درغلیو او توپیري چلند له کبله له رامنځته سو مظاهرو څخه مخ نسی اړول کېدای. د دسمبر پر 28مه په مشهد او نورو ښارونو کې په پیل سو مظاهرو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نیول شوي دي. د بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی په دې اړه ډیر خفه دي چې ایران هغه کس د قتل په تور کې په دار زړولې دي کوم چې هغه په 15 کلنۍ کې کړی و. د خبر دی سازمان لخوا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې سوې ده. بیان لیکي چې 22 کلن علي کاظمي د سې شنبې په ورځ وختي د بوشهر صوبې په یو زندان کې په دار زړول شوی دی. د بخشن نړیوال سازمان ویلي چې د ایران له قانون سره سم د علي کاظمي وکیل ته د هغه د په دار زړولو مهالویش او وخت په اړه خبر نو ورکل سوی. د خبرونو پای
خبرنم د بوریوال کاکر نوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوري د وزیرستان د نکی مسعود د وشنې خلاف نن په ډیرا اسماعیل خان کې ګڼ مسجد مشران او ځوانان راغونډيږي.
د میژه دا احتجاج دا درنا د راو او نور د گرفتاری سره ختم کیږي نه. قاتل ته چې سوپر سازو نه وي ملاو شي د راو میژه د اسلام آباد نه واپسی نشته دی.
په کوهاټ کې د تی بجل شوي زده کوونکي آسمارانی کورنۍ انصاف غواړي. په اسلام آباد کې په یو نړیوال کانفرنس کې د مذهبي عالمانو موجوده تعلیمي نصاب د جدید دور له تقاضو سره برابرولو په اړه خبري کیږي.
او یقینا زمونږ اسلامی نظریاتی کونسل لپاره خو تعلیم ډېر اهم دی او مونږ په دې اوس سوچ کوو چې د تعلیم لپاره څه تجاویز ورکو او آئنده لایه عمل جوړ کړو.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد د لیکوالې فیروزا صدران خبرې واورئ.
دلته زه لګیا یم زکری کوم چې یو څه ناڅه د دې ځای تجربې د هغې ځای تجربې سره شریکې کړم. غواړم چې دې ځای نه مېرمنو ته او خپلو نجونو ته خاصم ځوانو طبقې ته کار وکړم.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. نن په ډیر اسماعیل خان کې ګڼ مسجد مشران او ځوانان راغونډيږي او نکی مسعود د وشنې خلاف به سبا په اسلام آباد کې احتجاج کوي. بلخوا د مسجد غورزنګ لاریون غړي بیګا اسلام آباد ته رسیدلی دي. د جنوري په 26مه خپل احتجاج پیل کړی و. نکی مسعود د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د پولیسو مشر راو انور په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې وشل شي و. راو انوار د دې پیښې وروسته تور پورې کړی و چې نکی مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی دی، خو د پلټنیسي کمیټې رپورټ هغه بې ګناه ګرځولی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د دګیل یا ریون په باریک شه یو قبایلی مشر بادشاہ خان مسعود ویایی
د ټانک نه د میژ د مسعود مشرون ها او کشرون ها دارو راونیږي او په ډی خان شو میژ انتظار ورته کوي. په اتفاق په ویت زوی بندو په چشما په میاوالی اسلام آباد ته میژ نشلازون رسایي. د میژ د احتجاج دا درنه د راو انور د گرفتاری سره ختم کیږي نه. قاتل ته چې سوپر سازو نه وي ملاو شي درو میژ د اسلام آباد نه واپسی نشته دی. په داشه نه د سیاسي پالټه په داشه نه څه کردار شته نه سیاسی پالټه. دغه کاروان دی دا د نکی بولا شهید کاروان دی. د چمنه د میر سره رابطه دي، د بجاور نه رابطه دي. ها خلک ځونر رسایي په اسلام آباد شه نه میر وروډینه ته ووځي. میر پور امن احتجاج کوي خو د یغې ز لپاره چې سوپر قاتلون ته سازو ملاو شوی نه وي.
په دغه باریک شه دوا نور قبایلیون خپلې اراده په دا رنګ سرګندوي.
زه نور خان مسجد د نکی په سلسله کې دا پروګرام شری دی. په 1 تاریخ باندې کژوند په اسلام آباد شو درنه ورکوي.
ملک جنگیر د قوم نه مسجد یا د جنوبی وزیرستان یا میج مسجد ټول په یکم تاریخی اسلام آباد ته مارچ کی ورته درنا ورکوي د نقیب والاک چې د نقیب یو کو اف ای آر کټ شوی دی مجرم جواد مجرم دی مجرم نیو کېدل نشي نن پنځه سمه شلمه ورځ دونی میج دا کوم فیصله کړی دی چې در پر میج واپسی نشته دی چې د میج مجرم گرفتار نشي
یا د دیوی چې په دغیل یارون شه د مسعود قبایانو نه علاوه احمد زای وزیر او شرانی بیٹانی قبایلیون پا غد شمرکش برخا آخلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د تیر خالی پاورس د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د میډیکل کالج یو زده کوونکی په ډسو وشل شو. اسما رانی په شوبل حالت کې ویلي وو چې د مجاهد افریدی په نوم یو تن پې ډسې کړې. د نوموړي پلار د دې پېښې په اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې او ویلي چې له اعلی عدالتونو مرکزي او صوبایي حکومتونو او د پوست له مشر نه انصاف غواړي. په دې هکله د منور شاه د رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ په کوهاټ کې د میډیکل کالج د یو ایس د کونکې د وجنې از خود نوټس اخیستی او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته یې د دې معاملې رپورټ وړاندې کولو لپاره څلیرش ګنټې وخت ورکړی دی. اسما رانی چې د طب یا میډیکل کالج د دریم کال زده کوونکې وه د خپل مرګ نه وړاندې یې په ویډیووي بیان کې د تیر خالي په ورځ وویل چې مجاهد افریدی نومې یو تن پرې ډزې کړي دي. د نوموړي پلار غلام دستګیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې ملزم مجاهد افریدی له دې وړاندې هم له اسما سره د ټلیفوني خبرو هڅه کړې وه.
نمبر پیدا کړی و بس دا تلفون یې ورته کړی ده داسې چې مونږ خبر شو سیم مو بالکل ختم کړو ښځې مې تیاره دا خو سیم په لکه میلاتو تل راکړې چې خبر تل نن خو دې کړی دی بل او بیا دغه ټلیفون ونه کړې او نه زه رشته غواړم ولې رشته غواړې نه زه به یې غواکم زه به تاسو بمونه تر وترې
غلام دستگیر وای چې د خپل لور د وجنې خلاف یې د مجاهد افریدی او د هغه د ورور صادق الله افریدی پر ضد پولیس سره رپورت درج کړی دی. نوموړی وایي دی د وفاقي او صوبایي حکومتونو د هیواد اعلی عدالتونو او د پوځ له مشر نه د انصاف غوښتنه کوي. بلخوا په کوهاټ ضلعه کې د تحریک انصاف مشر آفتاب عالم چې په دې پیښه کې د تورنو کسانو تر دی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کوم چې کسان دي دا د امام ورونه دي بالکل الزام لګېدلی دا آیا دې الزام کې څومره صداقت ته اوسدي باندې یا مخپله مې رسېدلي کوم کس چې و هغه بهر نه تللی ده سعودي ته د دوبۍ نه سعودي ته تللی ده خو د پولیس وینا دا ده چې هغه راغلی ده دلته کې دا کار کړی ده او بیا تللی ده دې خبرې کې څومره صداقت ته دا خو بعد کې پته لګي پولیس انویسټیګیشن وشي عدالتي کارویانې وشي.
د تحریک انصاف ځای مشران وایي د ګوند مشر عمران خان ورته هدایت ورکړي چې په دې پیښه کې به د پولیس او تحقیقاتي ډلو سره هر ډول همکاري کوي او د سیاسي فشار اچولو نه به ډډه کوي. که څه هم سپریم کورټ د اسما رانی د کیس په اړه په خپله رپورټ غوښتی دی خو د تیر کال په فروری کې هم په کوهاټ کې د حنا شاهنواز په نوم یو اعلی تعلیم یافته جینۍ د رښتې نه قبلولو په سر وجل شوې وه چې تر اوسه پکې مرکزی ملزم لا هم نه دی نیول شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په اسلام آباد کې پرون دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پیل شوی چې موضوع یې په موجوده دور کې د امت مسلمه کردار دی. په کانفرنس کې په نورو موضوعاتو سربیره پر دې هم خبرې کیږي چې مسلمان هیوادونه څرنګه کولی شي چې موجوده تعلیمي نصاب د جدید دور له تقاضو سره برابر کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د دې کانفرنس مشري د پاکستان د وفاقي تعلیم وزیر محمد بلی الرحمان کوي. نور تفصیل د اسرار العالم په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي په موجوده دور کې د امت مسلمه د کردار پر موضوع دو ورځنی نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی چې پکې د مسلمان هیوادونو استازي وتلي عالمان او تعلیمي ماهرین پر دې بحث کوي چې څرنګه د تعلیمي نصاب جدید تعلیم ساينس او تربیت د ودې لپاره کار وکړل شي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز دا یو ښه ګام ګڼي او وایي چې د پاکستان په ګډون د زیاتره مسلمان هیوادونو له موجوده مشکلاتو د وتو یوازنۍ لار همدا ده چې مسلمانان جدید تعلیم ته مخه وکړي. قبل ایاز د پاکستان په تعلیمي نظام نیوکه وکړي چې په دې کې یوازې رټه ده او داسې څه پکې نشته چې په زده کوونکو کې تنقیدی سوچ او د هغې د برداشتولو ماده پیدا کړي. نوموړی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې دا قسم غونډو نتیجې عملی کړل شي.
دا غونډې خو هم ښه دي چې لږ مختلف سوچونه یو ځای ته راغونډ شي او یو نوې سوچ ته پیدا شي، خو چې تر څو پورې په دې عمل نه شوی دومره خو به هیڅ فائده نه. او یقیناً زمونږ اسلامی نظریاتی کونسل لپاره خو تعلیم ډېر اهم دی او مونږ په دې اوس سوچ کوو چې د تعلیم لپاره څه تجاویز ورکو او آئندہ لا عمل جوړ کړو. ان شاء الله د آئندہ کال په بجټ کې مونږ دا پروګرام کې خدمت کړو.
همدار څرګندونې د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام او فی ګوند اهم کوي. د دې ګوند یو غړی مولانا قاسم وای چې دوی به د یاد نړیوال کانفرنس په څیر د غونډو نتیجو د عملی کولو لپاره کوششونه کوي.
اصل کې خو په کارمدار چې موجوده وخت کې اسلامي دنیا مسلمانان د جدید دور تقاضو سره هم آهنگ اسلامی او نصاب ورگی او چردی جدید دور کم تقاضی پاہر بنی پوشی سینس شو ٹیکنالوجی شو دارنگی چکم دے ہاگا موجودہ دور کم ضروریات تی پاہر بنی پویدل او نصاب کی ہم آگا دا جدید تقاضو سر ہم آہنگی آگے کی پیدا بلکا مسلمانان تزیاد ہوئی.
په کوټه کې د ټولنیزو چارو پور ازک فهیم د پاکستان حکومت لخوا په اسلام آباد کې د یاد نړیوال کانفرنس را جوړول یو ښه ګام بولی او وایي چې دا قسمه کانفرنسونو سیاسي او ټولنیز اړخونه وي. د ده په خبره کچیرې سیاسي اړخ کومه نتیجه ورنه کړي، یعنی حکومت په خپلو پالیسیو کې د کانفرنس وړاندیزونو ته ځای ورنه کړي، نو بیا هم د دې ټولنیز اړخ شته او هغه دا چې دا به د خلکو په سوچ کې یو بدلون راولي.
زما دا خیال دی لکه څرنګه چې زموږ ټولنه چې دکه هغه په یو قضا کې یا هغه د انګریزي په اصطلاح په یو باینري کې روانه ده او موږ دا کتلی شو چې کوم د اسلام شاوخوا چې کوم ډیسکورس دی که نه هغه دارنګ روان دی لکه بالکل له دې ټول معاشرتي عمل ذخیره پرې شوی عمل روان. نو د هغه په دې مین سټریم کې کول او هغه انټیګریټ کول او له هغه سره رابط او تعلق جوړول او چې د ساينس چې کوم موجوده ایجادات دي یا چې کوم ټولنیز عمل اغیز ساينس پر ټولنه باندې شي دي هغه که موږ په نظر کې نه وساتو نو زما په خیال باندې هر هغه عمل چې هغه وزن په تعلیمي یا علمي یا هغه به نیمګړی وي. نو زه دا خوشبینه یم که دارنګه کانفرنسونه انعقاد لري او هغه مثبتې نتیجې مخې ته راوړي نو په کار ده داسې پروګو نتایجو باندې عملي ګامونه هم پورته کړی شي.
د پاکستان سرکاري رسنیو له مخې په موجوده دور کې د امت مسلمه د کردار پر موضوع د ورځنۍ نړیوال کانفرنس چې پرون په اسلام آباد کې شروع شوی نن جی اخیری ورځ ده. د کانفرنس ګډونوال پر دې اړه خپلې تحقیقاتي مقالې وړاندې کوي چې څرنګه په دې جدید دور کې مسلمان هیوادونه تعلیمي نصاب او نورو جدیدو علومو ته وده ورکړي.
داو اسرار العالم مومند پاکستان وفاقی حکومت د نرخصیانو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پېښورانه تربیت پروژه پیل کړې ده چې پکې غیته د فیشن ډیزاینینګ، میک اپ او درسیتوب مهارت خودل کیږي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورت کې اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت د خواجه سراو لپاره د پېښورانه مهارتونو داسې پروژه پیل کړې ده چې پکې هغوی ته د سینګار کولو، درزیتوب او فیشن ډیزاینینګ کورسونه ورکول کیږي. د خواجه سراو د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې ترانس جنډر اکشن مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته د دې پروژې په اړه وویل چې د دې بنیادی مقصد خواجه سراو ته د ژوند تیرولو لپاره د ګډان علاوه د نورو پېښو اختیارولو لارې پرانستل دي.
دا اعلان صوبایي حکومت کړی او خدا مونگا دا وزیر اعظم دی کم سکل ڈیولپمنٹ پروگرام دے دی کی مونگ 45 خواجہ سرا انرول کری دی 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 کی 35-30 کسان چی کم دی اگر پا ٹیلرنگ سکل کی دی او 15 چی دی دا بیوٹیشن کی دی 45 دی یو خوچ دی کم کار کئی که ڈانس ورک تے زو خو دیتا دا یو بشری حقوق دا کارکن پا نظر باندے زد دا دا بد نظر باندے نگو رما زما پا نظر باندے ڈانس کول دا 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 اخپلا دا دی یو ذاتی چوئس کے دیشی او مونږ هغه کریمنلایز کوو نه او داسې نه وایو چې دا دای غلط کار کې دي او دوی به د غلط کار نه روباسو دوی به صحیح کار ته ورکو.
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د اتحادیې جنرال سیکرټري مس ارزو وایي چې د دې کلاسونو لپاره هغې د خیبر پختونخوا د بیرابیلو سیمو خواجه سراو سره رابطې کړي او هغوی دې کورسونو لپاره راغونډوي. دغه کلاسونه د پېښور په ګلبهار سیمه کې جوړ ووکیشنل سنټر کې کیږي او د یو کورس موده شپږ میاشتې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د یو انتظامی امر له لارې یې په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندان د خلاص ساتلو پریکړه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې وکړې. ټرمپ ته وینا پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوې پالیسۍ په اړه وویل چې خپل پلانونه به دښمنانو ته په ډاګه نه کړي. نوموړي په خپله وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره پر یو شمېر نورو داخلي او خارجي موضوعاتو هم خبرې وکړې. تفصیل د احمدشاه اعظمي ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ناوخته د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې په تیر وختونو کې یو شمېر خطرناک ترهګر له امریکایي زندانونو خوشي شوي، خو هغوی بیرته د جګړې ډګر ته تللي او له امریکایي ځواکونو سره جنګېدلي دي، چې له همدې کبله هغه د یو انتظامی امر له لارې په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندان د پرانیستې ساتلو پریکړه کړې ده. کله چې ترهګر له امریکا بهر ونیول سي، نو له هغوی سره دی د ترهګر چلن وکړل سي. موږ پخوا په احمقانه توګه په سلګونه داسې خطرناک ترهګر خوشي کړي دي چې د جنگ په ډګر کې بیا ورسره مخامخ شوي یو. په هغوی کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم شامل دي چې موږ ونیوي ومساتي او خوشي وکړي. ګوانتنامو زندان د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له ترهګر بریدونو وروسته پرانیستی و تر څو هلته مشکوک ترهګر وساتل سي او پښتنې ګرویژنې ورڅخه وسي. که څه هم په 2009 کال کې د امریکا بل ولسمشر باراک اوباما د دې زندان د تړلو پریکړه وکړه، خو د کانګرس د مخالفت له کبله دا زندان پرانیستی پاتې سو. یو وخت په دې زندان کې 480 بندیان ساتل سوي ول، خو دا مهال یوازې 140 بندیان پکې موجود دي. ټرمپ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش ذکر هم وکړ او ویل ویل چې د دې ډلې پر ضد به تر هغه وخته جنګیږي تر څو یې ماتې نه وي ورکړي.
Last year I also pledged that we would work with our allies to
ما تیر کال دا ژمنه هم کړې وه چې د خپلو اتحادیانو په ملتیا به داعش د مځکې له سره ورکوم. یو کال وروسته زه تاسو ته د دې خبر په درکولو ویاړم چې د داعش ضد ائتلاف په شام، عراق او نورو ځایونو کې د هغې سیمې شاوخوا 30% له داعش څخه نیولې ده، کومه چې په دې وروستیو کې د یادې وژونکې ډلې تر ولکې لاندې وه. که څه هم ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې د پاکستان ذکر ونه کړ، خو د افغانستان په اړه یې لنډې خبرې وکړې. په افغانستان کې به زموږ جنګیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلاره ولري. زموږ پوځ به هلته له خپلو اتلو افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي مهالویشونو له پامه ونه غورځول سي او نور موږ خپلو دښمنانو ته خپل پلانونه نه په ډاګه کوو. ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه وویل امریکا د ایران له ازادي غوښتونکو ولس سره ولاړه ده. هغه د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ سوي اټومي لوزنامې ته له سره د کتلو غوښتنه هم وکړه. د شمالي کوریا په اړه ټرمپ وویل چې د نړۍ پر مخ چې څوک پر خپل ولس تر ټولو زیات ظلمونه کوي هغه د شمالي کوریا رژیم دی. که څه هم ولسمشر ټرمپ د مهمو بهرنیو موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړې، خو د هغه د وینا زیاته برخه په تېر یو کال کې د امریکا د اقتصادي بریالیتوبونو او داخلي چارو شاوخوا راڅرخېده.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه کې مویید یوسف لیکي، د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کموالی او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ دا تعلقات لا نور خرابولی شي. داود خټک د دې مقالې ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
لیکوال مئید یوسف په ډان اخبار کې لیکي د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې رامنځته شوی بے باوري تر بل هر وخت زیاته ده. په 2011 کې چې کله د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې ورته کړکیچ پیدا شو، نو د دواړو خواو ترمنځ یو شمیر لارې چارې آزادې وي چې تر مخه یې بے باوري د لمنځه د وړلو هڅې جاري وي. خو د مئید یوسف په وینا نن داسې کومې هڅې نه تر سترګو کیږي. لیکوال لیکي په پاکستان کې د امریکا په اړه دا بے باوري په درې ممکناتو بنیاد لري. یو دا چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ستراتیژي کامیابیدونکې نه ده، نو بیا ولې پاکستان د طالبانو یا حقانی ډلې پر ضد کاروایی وکړي؟ دوهم دا چې که د امریکا پوځي ستراتیژي کامیاب هم شي، نو په افغانستان کې د امن راتلو په صورت کې د پاکستان گاونډي هیواد هند د کابل سره د خو اړیکو په برخه کې زیاته ونډه مومي چې پاکستان یې په خپله ګټه نه بولي. او دریم دا چې امریکا په افغانستان کې پوځونه ساتل غواړي چې په ایران، چین او روس نظر ولري، خو پاکستان فکر کوي چې ولې د امریکا د دغه پالیسۍ برخه جوړ شي. مئید یوسف که څه هم د پاکستان یو شمیر اندېښنې ډېرې په ځای نه بولي چې له امله یې دغه هیواد له امریکا لري کیږي، خو بیا وایي د امریکا یو شمیر بیانونه هم د دې اندېښنو سبب ګرځېدلي دي. په پای کې مئید یوسف لیکي که د دواړو هیوادونو ترمنځ باوري منځګړي خپل رول ونه لوبوي، نو دا به ممکنه نه وي چې بې باوري له منځه ولاړه شي. او بله دا چې بې ځایه اندېښنې کولی شي چې دا تعلقات چې جوړېدل یې امکان لري مات کړي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو. دا کرکٹ د 19 کلنو نړیوال کپ فائنل د شمې پورس تر سره کیږي. افغانستان او پاکستان دواړه په نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل کې ماتې وخوړه. هند او استرالیا پای لوبې ته وتلي دي. بوریوال کاکړ په دې مقابلو کې د پاکستان او افغانستان په لوبه له شننکو سره خبرې کړې دي. راسه چې ورته غوږ شو.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال کپ پایلو به د شنبه په ورځ د هند او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. دا له هغه وروسته ده چې استرالیا په لومړۍ نیمه پایلو به کې افغانستان ته او هند په دویمه نیمه پایلو به کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل نیمو پایلو بو ته د وتلو پاکستان، افغانستان، هند او استرالیا په ګډون ټول 14 ټیمونه په دې ټورنمنټ کې شامل وو. د دې کال په نړیوال کپ کې تر پای لوبې وړاندې د ویسټ انډیز الیک اتانزه تر ټولو زیاتې، یعنی 413 منډې کړې دي. پر دویم نمبر د هند شوبمن گل دی چې 341 منډې کړې دي، او د هغه لوبغاړی دی چې د خپلې شی لوبې له کبله وار لمخه د هند په پریمیر لیګ کې هم اخیستل شوی دی. پر دریم نمبر د کوربه هیواد نیوزیلینډ پینلی ایلن دی چې 338 منډې کړې دي. د بالینګ په برخه کې تر پایلو به وړاندې د افغانستان کیس احمد دی چې 14 وکټونه یې اخیستي دي. پر دویم نمبر د کاناډا فیصل جام خاندي دی چې هغه هم 14 وکټونه اخیستي دي، خو لوبه یې د افغانستان د کیس احمد پرتله یو څه کمزوري کړې ده. پر دریم نمبر د نیوزیلینډ راچن راویندرا دی چې 14 وکټونه یې اخیستي دي. د پاکستان لوبډله تر دې وړاندې درې ځله پایلوبې ته وتلې وه چې په دوه کې بریالۍ سوې او په یوه کې ماتې خوړلې وه. د پاکستان پر کرکټ نظر لرونکی علي هوتی د پاکستاني لوبډلې د کارکردګۍ په اړه وایي.
دا ټیم چې نو دا داسې یو شفارسي غونته ټیم وو. دا چونکې زمونږ دلته کې مسله دا ده چې پاکستان 19 کم هلکان ورلډ کپ ولوبوي، نو هغه بیا د پاکستان او د پاکستان ټیم ته راتلل بیا د هغې دپاره ډېر اسانه یو پوڼی وي. نو د هغې دپاره د پاکستان کرکټ کې چې کم د کرکټ دا کرتا درتا دي، نو هغې د خپل پلیران په دې طریقو باندې پروموټ کوي چې بره وشي. خو تاسو وګورئ، د دې وجې نه پاکستان کرکټ چې حالانکه څومره کرکټ هغې پاکستان کې لګیا دی او کېږي او څومره ټیلنټ دی، زموږ پلیران چې دي هغه 4 کاله لوبو کې د هغې نه پس هغه پلیران ضایع کېدل شروع شي.
د افغانستان دا دویم ځل دی چې په دې نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده. په 2010 کال کې په لومړي پړاو کې له سیالیو وتلی و، خو دا ځل یې تر نیمې پایلو به ځان ورسوي. د افغانستان د کرکټ شنونکي شرف الدین شاکر د افغان لوبډلې په اړه وایي.
د افغانستان لس کلنو ملي کرکټ لوبډلې په نیوزیلینډ کې د نړیوال جام په ترڅ کې ډېرې قوي لوبډلو ته ماتې ورکړې. نه یوازې چې ماتې ورکړې، بلکې زموږ هغه پټ استعدادونه هم راسربېره شول. په لومړي ځل باندې افغانستان نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې دا ثابته کړه چې هغه د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ملي 19 کلنو لوبډله ده.
د کرکټ نړیوال شورا تر څارنه لاندې د 19 کلنو لوبغاړو نړیوال کپ په 1988 کې پیل شوی وو او دا یې 12 ځل دی. په تیرو یوولس نړیوال کپونو کې آسټرالیا درې ځله، پاکستان او هند دوه دوه ځله، انګلینډ، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځل بریالی شوی دی.
دا بوریوال کاکړ اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د مسعود ساتنی غورزنګ لاریون بیګا اسلام آباد ته رسیدلی دی. د یاد لاریون یو مخکښ منظور مسعود نن مشال رډیو ته وویل چې دوی به نن د سبانی احتجاجي ناستې لپاره تیاری کوي. د جنوبي وزیرستان د مسعود ساتنی غورزنګ په نامه سازمان د احتجاجي لاریون د جنوري پر شپږویشتمه نیټه له ډېر اسماعیل خان پیل شوی و. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوه اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی. ټاکل شوی دی چې یاد پلاوه له پاکستاني غاړې سره پر مهم مسلو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګونتانمو بی زندان دی خلاص وساتل شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان نن د کانګرس ګډې کلنۍ غونډې ته په وینا کې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان حکومت او حقانی شبکې اوږد مشکوک غړي افغانستان ته سپارلې دي. ډاکټر محمد فیصل دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په ټول توان به د افغانانو د تویسو وینې بدل واخلي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شنبې په ماښام په وزیر اکبر خان جمعات کې تر لمانځه وروسته راټول شو خلکو ته په وینا کې کړې ده. د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل ویلي دوی په دې ډیر خفه دي چې ایران هغه کس د قتل په تور په دار کړی دی کوم چې هغه په 15 کلنۍ کې کړی و. د خبر د یاد سازمان لخوا د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې سویده بیان لیکي چې 22 کلن علي کاظمی د سه شنبې په ورځ وختي د بوشهر صوبې په یو زندان کې په دار ځړول شوی و.
لاند خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د اونیسې خبرونې د مشال ریډیوي مجله. دا خبرونه زمو همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د دیونه په مشال رادیوي مجله کې د یو افغاني سره خبرې کوو چې ډیر کلونه کېږي له هیواد لری دا او دلته په انګلستان کې ژوند کوي. فیروزه زدران سره د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. دا لیکواله دا او همدارنګ سو کالی ژورنالیستیک کړی دا همدا اوس په انګلستان کې پر زده کړو بوخته ده. نوري خبرې به دوی په خپلو کې. فیروزه جانې اول خو ډیره زیاته مننه چې مشال لډیو ته مو وخت ورک او بیا که د ځان په اړه یو څه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا به زه نو خپلې پوښتنې وکړم. ډیره
زیاته مننه امیر صاحب. نومړی خو سلامونه او تاسو ته د رادیو کارکوونکو ته مشال رادیو دلر اوبر پښتنو تم اوریدون کی چا اوری ټول سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یم. زه خپل تقریبا زما څلور کاله پوره کیدون کی دي چې انګلستان هیواد کې ژوند کوم. زه د خوست ولایت سره تعلق لرم. د خوست ولایت سیدن کې ما په خوست ولایت کې زما خپل مدني فعالیتونه او یو مدني فعال وم. هغه په ترڅنګ می د ژورنالیزم یو ځار ژورنالیست په توګه دلته کار کوو او کله کله به یو نیمه لیکنه او شعر شاعري سره هم دی سره هم ډېر ډېر علاقه وله. خو یو څه ستونزې له امله زما نه خپله لیکوالي او شاعري پاتې شوه. ډېر وخت کېږي دې شیانو ته مې ورشه کړې ده او اوس مې چې ډېره علاقه ده د اوس وختونه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سیاست غواړم چې د سیاست ډګر ته وزم او که خدای کول نو دا برخه مې اوس نیولې ده.
تاسو ویلی چې د ژورنالیزم په څنګه کې مو په خوست کې کار کړی مدني فعال هم وي. نو د ژورنالیزم د لپاره مو زده کړې هم کړې وي مسلکي زده کړې مثلا پانتون مولسته ور
نه متاسفانه چې هغه افغانستان کې په وخت کې طالبان وو. زه چې د کوم وخت چې زما سین د خوندې سره برابر وو ورسته چې طالبان دوره ختم شوله بیا هغه ترڅنګ زما کوم عمر چې وو ښوونځی ته نه وو برابر نو بیا ځینې مؤسسات هلته چې ځینې سینفونه جوړ کړې د چټکو په زده کړې په نوم باندې هغه ما وویل زه راسره لاړم او هم سینف ته لاړم د بی بی لیمې لیسه وه خوست کښې لویه دلجونه لیسه وه د هغې کښې مې د اووم سیم نه شروع کړه دولسم مې فارغ کړ دولسم زه لسم سیم کښې وم چې ما د ژورنالیزم کوم هغه شوق علاقه وه هغې وخت کښې دلجونو په خوست ولایت کښې ډېر کمی وو او ژورنالیست نه پیدا کېده هره چې راډیو ته راشي خپل غږ اوچت کړي د ګوتې په شمار جونه یې څو ژورنالیست خوست کښې نور یې هم ولې هغه د بل ولایت ولې درې زبان یې ولې نو را پښتنه چې وم هغه زه وم په کښې نو دولسم مې هلته فارغ کړو دولسم نه بعد ما د کانکور امتحان ورکړل او ادبیاتو پوهنځۍ ته کامیابه شوم نو هغه پوهنځۍ مې نه وویل دې خوا ته راغلم رانه پاتې شوه نو ژورنالیزم برخه کښې ما ځینې ورکشاپونه مې واخیستل ځینې ټرینینګونه مې واخیستل داسې
او د کومو رسنیو سره مو کار کړی راډیو سره وی ټلویزیون سره وی اخبار سره وی
خوست کښې ډېر مختلف رسنۍ ولې د خوست ملي راډیو ټلویزیون سره وم د هلته نورې لکه ولس غږ سولې پیغام هیله کاروان په نامو باندې نور ډېر رسنۍ ولې خوست مجله وله داسې نور ډېرې هغه ولې سیمه ییزې رسنۍ ولې او بل بی بی سي ځینې پروګرامونه وو چې د آبادۍ غږ پروګرامونه وو هغې بعضې لنډې پروژې ولې چې ما ته به کله کله راکړل شوې هلته د ښځو سره په کلي کښې مرکې هغه ښځې چې لرې پردي سیمې د ښار نه دي هغې حالات به ما راخیسته نورې داسې بهرنۍ راډیوګانې وې مرکې او د ښځو په برخه کښې نور هلته ما کار سره کوو
صحیح د کورنۍ ملاتړ څومره ضروري دی د خاص کر د نجونو دپاره چې په افغانستان کښې د نارینه چې ژورنالیزم کښې کار کوي یا په ادبیاتو کښې یا په نورو څانګو کښې نو ستونزې ورته وي بیا پاتې شوه د نجونو دپاره د کورنۍ ملاتړ درته حاصل و
کورنۍ ملاتړ خو دومره ضروري دی امیر صاحب زه ووایم چې زه په دې برخه کښې لګیا وم زما څه نا څه کورنۍ به زما سره راځي او څه به نه وه راځي خو زما مور او پلار دغه کسانو جمهو څخه نه وو روشن فکره کسان وو خو بیا هم هغه د کومه ټولنه کښې سړی اوسېږي هلته کلتور رواجونه دي هغه تاثیر لري ډېرې زیاتې ستونزې مې هم لیدلې دي هم د کورنۍ د طرفه هم د ټولنې د طرفه زما کوم ملګري چې وو یا زما کوم استادان چې وو هغوی به زه تشویق کولم نو هر څه چې دا خپل حق په خپله غوښتلی کېږي بل څوک یې چا ته نه ورکوي مبارزه غواړي نور مبارزه مو کوله هم د خلکو خبرې په سر وړې زما هیله او هدف دا وو چې زه د افغانو او پښتنو نجونو غږ نړۍ ته اوچت کړم او د دوی ستونزو خلکو ته ورسوم دوی په څه ستونزو کښې اخته دي څه کوي او څه نه کوي زما هدف دا وو زما یوازینۍ هیله زما خپلې پېغلې وې او زما هغه دردېدلې مېرمنې چې ډېرې دردېدلې دي اوس هم زما هدف زما افغاني پېغلې او مېرمنې
صحیح نو خوست کښې مو ډېر کلونه کار وکړو تاسې خپله یادونه وکړه د ډېرو رسنیو سره تاسې کار کړی فیلډ ته ورغلی یاستئ مېرمنو سره مو خبرې کړې مرکې مو کړې بیا څه مجبوري وه څه ستونزه وه چې وطن مو پرېښو
وطن مو په دې پرېښوده چې دلته زما پلار مې دلته وو نور هلته مونږ سره لږ را څه ستونزې وې نو ډېر عمله دلته راغللو زما خویندې وروڼه ټول هلته وو پلار مې دلته وو نو دې په خاطر باندې اوس هم زه چې دلته راغلې یم زما تا تلاش دا دی چې دلته زه لګیا یم اوس زده کړې کوم چې یو څه نا څه د دې ځای تجربې د هغې ځای تجربې سره شریکې کړم غواړم چې دې ځای نه هم یو څه وخت غواړي دا به چې خپلو مېرمنو ته او خپلو نجونو ته خاصا ځوانو طبقې ته کار وکړم په دې ته په تلاش کښې یم خو دا به یو څه ټیم ونیسي یو وخت به ونیسي چې زه داسې خلکو سره رابطې ونیسم او دوستان ملګري پیدا کړم دې تاسو تلاش کړم.
صحیح. نو دلته مو لکه اوس خلک راشي دلته ځینې په داسې لارو راشي چې هغه قبول شوي نه وي، تاسو په خپله اوس مو سټېټس څه دی؟ یعنی دلته د انګلستان حکومت منلی ته کورنۍ دي قبول شوي یاستې په اصطلاح، دلته د کار او د زده کړو زمینه درته برابره ده؟
هو بالکل، هو زه په رسمي اسناد راغلی یم، د انګلستان اسناد لرم.
صحیح. نو د یوې افغانې پیغلې دپاره په انګلستان کې ژوند کول څومره آسان دي یا څومره ګران دي؟ په کومو لارو کې کولی شي چې د ځان د ځلولو لپاره کار وکړي؟ مثلا هلته خو تا یو اندازه کار کړی او دلته به ځینې کارونه له صفر نه شروع کوي یا له سره به پیلې، نو دلته څومره لارې ګودرې درته برابرې؟
رښتیا هم سړی چې د خپل کلي کور نه جدا شي او د ملک نه جدا شي ډېره سخته وي. زه چې دلته راغلم تقریبا دوه کاله زما دپاره ډېرې ستونزې ولې، هغه د ژبې ستونزې ولې، هغه د نابلدیت ستونزې ولې، کلتوري او ټولنیزې ستونزې ولې. خو بیا هم زموږ هېواد په نسبت باندې د انګلستان دلته د هېواد کې د ښځو دپاره اسانتیاوې ډېرې دي، زده کړې زمینه برابره ده او فکر سنتا آرام ای آرام فکر باندې کار کیږي. او ولینا زه سه کال سنتا لګیا یم او مبارزه کوم دې لپاره چې غواړم چې هغه کسان چې پخوا اروپایي هیوادونو ته راغلي دي دلته میشه وي، افغانان پښتانه دلته لګیا دي کار کوي، چې هغې سره اړیکې ونیسم او ښځې پیدا کړم، هسې خویندې پیدا کړم او نور د کوم خارجي ټولنې کسانې چې دي، مېرمنې چې دي، خصوصا مېرمنو ته چې کار کوي، نو دا هر څه وخت نیسي، یو څه نه څه وخت به ونیسي. هدف مې همدا دی چې خپلو خویندو ته کار وکړم، همدې ځای کې همدې ځای نه ورته شروع کړم، ځکه دلته ما ته زمینه ډېره مساعده ده.
صحیح. تاسو په خوست کې یادونه وکړه چې کورنۍ د نجونو په طرف ولاړې وي، خو دومره هم نه، ځکه د ټولنې هغه قیودات وي هلته که نه. دلته چې یو افغانه کورنۍ دلته په اروپا ته راځي، بیا یې د لور سره برخورد څنګه وي؟ آیا هغه بندیزونه په خپل حال وي که نه؟ دلته یو څه ازادي ورکوي نجونو ته؟
زمونږ پښتني کورنۍ چې دي اروپا ته که هم راغلي دي، اکثرا کورنۍ څه نا څه تعصبونه هغه ذهنو ته بیا هم فکر کې دي. خو انګلستان د هغه هېوادو د جملو څخه دی چې د مذهب ازادي، د کلتور ازادي فراخه پکې ډېره ده. نور زمونږ خلک چې دي، زمونږ پښتانه چې دي، اکثرا موږ شکر الحمدلله مسلمانانو دي، اول خپلې لور کوي ته وایي چې ټیکری په سر کړه، په اجاز سره ووځه او داسې خپلې ټولنې او کلتور سره سم چې خپل هغه نه به نه ووځي. وینم زه دلته هم داسې کورنۍ وینم چې کله کله ډېر تعصب کوم چې لور ما ډېرې داسې کورنۍ ولیدې مکتب ته لاړ شي، مکتب به ووایي نوره چې د کالج یا د پوهنتون وخت راشي په کور کې نه، ولې دلته هم نه ځي دې ځای کې. خو بیا هم دلته دا انګلستان ما مخکې ملکیس ملکونو څخه دی، د مذهب او د کلتور ازادي ډېره ده. خصوصا زه خپله چې زما خپل هېڅ ستونزه نشته، ما دپاره خپل پښتني لباس سره او خپل ټیکري سره یو منظمه وزما، نور دې ځای کې اکثره شته داسې کورنۍ چې ستونزې لري، خصوصا زمونږ پښتانه.
صحیح. نو دلته داسې ټولنې هم شته چې د افغانانو چې هغې کې د مېرمنو دپاره کار کېږي، د نجونو دپاره چې که افغانستان نه اوس یوه کورنۍ راځي، نو چې هغه نجونې چې دلته ورسره دي چې هغوی زده کړې وکړي، هغوی کار وکړي، هغوی دپاره لارې خلاصې کړي، داسې کومه ټولنه شته چې تاسو سره کومک کوي که نه؟
دلته ټولنې شته، خصوصا زه کوم د ښار کې چې اوسېږم، د افغان ښځو کلتوري او ټولنه ده چې په هغې کې مېرمنې دي، دلته کوم مېرمنې شتون لري، داسې خاص لري، خان نه لري چې نجونه سپورټ کړي چې دې هغه نه ده زده که نه. نور هغه زمونږ داسې بعضې که د اخترونو مسائل یا غره اخلي، اختر کې سره جمع کیږو، یا نوای کال نوروز دي، انو یا نور ستوري
نو شته داسې ټولنې شته جوړې شوې دي ځایونه کې او داسې قوي ټولنې نه دي داسې هغه نه دي چې یو نوې کورنۍ را شي یا د کلجونه را شي چې سپوټې کې چې هغوی ته یو لاره ور وښيي.
نو درته وای چې نن سبا د ټولنیزو رسنیو دور دی، د فیسبوک، د ټویټر، د انسټاګرام، په دې کې څومره تاسو فعال است؟
ټولنیزو رسنیو د فیسبوک، ټویټر خبره مکړه، انسټاګرام، فیسبوک کاروم، تو خپل نوم نه کاروم ځکه چې ستونزه ده راته، چې د ستونزو سره زه د فیسبوک څه کال خپل ورور فیسبوک باندې کاروسه کال مې جوړ کړی دی، جلکې په نوم مې جوړ دی، هغه خپل نوم باندې مې نه دی جوړ کړی، بعضې پاڼې دي چې هغې سره همکاري کوم، پاڼو سره یو نیمه لیکنه، یو څه کله کله لایف راشم، په لایف خپرونو کې برخه اخلم، فیسبوک لایف یو موضوع یې یا زه وټاکم یا زما نور دوستان دي هغې وټاکي، د ښځو مسلې یا د وطن ناخوالې ستونزې راواخلو، په هغې باندې خبرې کوم. همدې فیسبوک کې دومره نه یم فعاله، خو بیا هم یو څه نا څه کار کوم.
یعنی دا لاره ګټوره ده، مثلا د خلکو ته د رسېدو لپاره د ټولنیزو رسنیو دې لارې ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل، زه ټولنیزو رسنیو د سوشل میډیا ته زه ډېره په یو ښه یو مثبته سترګه ګورم، خو دا زمونږ په لاس کښې دي باید چې ځوانان یې څه قسم استعمال کړي، خو د نجونو او د ښځو لپاره ډېرې ستونزې دي په کښې، خصوصا د پښتنو لپاره. ما مخکې وویل چې ما فیسبوک خپل نوم نه دی، که زه چېرته خپل نوم فیسبوک هغه وکاروم ستونزه به راته پیدا شي. زه دلته په دې هېواد کښې یم هم که نه، بیا ما هغه سوچ زما فکر کښې دی چې یا به داسې شي یا به داسې شي. نو ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک ډېر ښه یو رنګ راوړی دی، خصوصا د لایف خپرونو یا بعضې نورې ستونزې دي چې بعضې څو موده مخکې ځینې ستونزې وي چې د فیسبوک د لارې ډېرې زر خپرې شولې او ډېرې زر مقاماتو ته لارې ورسېدلې. نور ځوانان باید خصوصا د فیسبوک د لارې ډېرې او مثبته استفاده وکړي، او دا زموږ تاسو په لاس کښې دي چې څنګه استعمال کړو څنګه نه. نور نجونو دپاره یو ډېر ستونزمنده ده د فیسبوک استعمالول. زه خپله کله چې فیسبوک ما د جلکې په نامه باندې دی، زه ګورم فیسبوک ګورم، زه مسنجر نه خلاصوم، زه وایم که اوس به ما ته څنګه میسیجونه راغلي، که ښه میسیج راغلی یم یو تشویق یې دومره تشویق کړي وم، څنګه وم چې خورې ته داسې یو ښه فعاله او داسې داسې. نور هېڅ مسنجر زه نه خلاصوم، مسنجر ته زه نه ورځم.
یعنی افغانان افراد کوي، که نفرت کوي هم په افراد کې کوي، او که ستاینه کوي هم سړی دومره تشویقي چې حیران شي چې اوس ده ته څه جواب ورکړم.
بالکل هو، بالکل هو، خبره دا ده. یو خبره دا ده چې مونږ پښتانه چې یو، دا خبره په چا په ځای ونه لګېږي، د پردۍ خویندې میندې لوڼه او ډېرې سختې تشویقوو که نه، او ورته وایي چې ته ډېره ښه یې، ته مونږ تا باندې ویاړ کوو، ته چې یوازې ته راوتی تا مبارزه منو، که چې خو د هغې په کور کښې به شپږ نور یې داسې لجونه یې تعلیم یافته به یي، هغه بېچاره به د ده دا په مخکې دغې خبرې نه شي کولی. حتی فیسبوک کارول خو هغې دپاره یو ډېره بده خبره چې وایي ته څنګه فیسبوک کاروې. نو مونږ باید د دې خبرو ته د عمل جامه ور واغوندو، نه بل څوک تشویق کول، باید د خپل ځان نه شروع کړو.
صحیح، تاسو ویلي چې په ځینو پاڼو سره همکاري کوئ، په فیسبوک لایف هم راځئ، په کومه بڼه راځئ؟ په ویډیو خلکو ته ښکاره کېږئ که څه رقم لایف راځئ؟
نه، که زه لایف راځم هم زه د کمرې شاته وم، خپله شیره نه ښکاره کوم، او ځینو پاڼو سره زه همکاري کوم، خو هغه پاڼې زه د سغرنه چې هغې نمونه اوس زه واخلم که نه، هلته یو بعضې لیکنې دي.
صحیح، تاسو ولې شیره نه ښکاره کوئ، څه نه ډارېږئ؟
شیره په دې نه ښکاره کوم چې زما کورنۍ ستونزه ده، او بله د فیسبوک کښې که زه ووایم چې هر رقم خلک راځي دا به زما دپاره ښه خبره نه. نور هلته نور وطني ستونزې دي، دې لپاره کورنۍ ستونزه ده دې په خاطر باندې، خو دې سره زه مبارزه کوم. که زه نن لایف راغلی یم، لایف یو وخت ما دې دپاره به مې اجازه نه وه چې زه فیسبوک لایف نه خبرې وکړم، چې دوه سوه درې کسان به هغه لایف ګوري، ټول به ورته غوږي،
ټول به نارینه ورته ناستي ډېرې کمې ښځې به یې چې هغه لایف اوري. نور یو وخت به دغه زما په فکر او سوچ کې به دا نه وو. او انشاءالله یو ورځ به داسې وخت راځي چې زه به د کامرې مخ ته ناسته وم، ټول خلک به زما خبرې اوري. دا په ورو ورو سوکه سوکه سخه کېږي.
تاسو فیروزه جان یو خبره نوٹ کړی دا، مثلا که یو پښتنه مجلی چې مشهور نه لایف راشي یا خپل عکس خپور کی، یو څه مشکلات به خلک په خبرېم کوي. او ماغه که مشهور شول سیاست په میدان کې یا د ادب په میدان کې یا د ژورنالیزم په میدان کې، بیا هغه که په ویډیوي بڼه مخې ته راځي، که هغه خپل عکس خپروي، که هغه سلیبریټي شي، بیا هغه خبرې ډېرې وړې ښکاري یا خلک عموما خبرې نه کوي. زموږ په ټولنه کې دغه تضاد ولې دی؟
زمونږ ټولنه خو یو داره ټولنه هم وروسته پاتې ټولنه ده، اکثره خل منالوستې دي، د شیانو سره ډېر وروسته پاتې دي. خو د څو کلونو په مسعود عامر صاحب که زه ووایم ښه شوي دي، خلک ښه شوي دي، بیا هم ډېر به داسې تیارم نه ورته ګورو، ډېر ښه شوي دي خلک. داسې ځوانان زه ګورم، زما خپله زه ووایم، زه خپل نامزاد مې وښیم که نه، زما خپل خاوند هغه کله چې لایف ته راځي، یو مثال زه وښیم چې لایف ته راځي، لایف کې یو موضوع انتخابوي، خصوصا ما ته میسج وکړي، وایي راشه زما سره خبرې وکړه که نه. دا یو ډېره یو زما د کاره د یو د خبره ده، د یو پښتون، یو پښتون ځوان او یوه پښتنې کورنۍ کې داسې ټولنه کې لوی شوی وي که نه. نور دا زما د پاره ډېر د ویاړ خبره ده، او زه همیشه مې په هغې کس باندې ویاړ کړی دی چې زه یو داسې کس سره زما ژوند تړلی دی چې هغه د ښځو یا د افغانستان د نور ستونزې راخلي، راځي او ماته مې یو میسج کوي چې راځه ته حق لري، ته دلته راشه، دلته خبرې وکړه ما سره. نور څه نا څه خلک چې شوي دي ورو ورو به ښه شي، که ما خپل د نامزاد یادونه وکړله. همداسې نور ځوانان هم دي، خو ما وویل چې زموږ خلک وروسته پاتې دي، دا عامه پوهاوي ته او کار ته ضرورت لري. خیر دی، مونږ به څه نا څه د هغوی دا خبرې په سر یوم سو. ما که زه د لایفونو ته راشم او خبرې وکړم، یا راډیو سره یا تلویزیون سره، ما دا کې به زه ډېرې خبرې هم په سر یوسم د خپلې ټولنې د خلکو ستونزې.
دا راته وایي چې په انګلستان کې ژوند کوئ، نو انګریزي خورلنې لري، سویلې لري؟
انګریز خورلنې نه نه لرم، انګریزي نه دی، د نورو هیوادونو سره دی، مثلا انډیا نه دی، او یا په د پاکستانی دی، رومانی جوتی دی، انګریزي نه دی.
صحیح. نو څنګه دی د غوی د افغانستان په اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د کلتور په اړه، د افغانستان د میرمنو په اړه د غوی نظر څه دی؟
د افغانستان د زه بل خبره تا وکړم، کله کله یو نیم د دلته چې د ریفیجی د پاره بعضې ټولنې بیکار کوي د انګریزانو، نو هغې دا د میرمن د پاره یو نیم پروګرام جوړ کړی، زه ورځم. دوی یو ذهنونه او فکرونه د افغانستان د ښځو د خلکو لپاره جوړ شوي دي، چې په افغانستان کې بېخي د ښځو سره یا ډېر ظلم کېږي، هلته ښځه نه پرېښودل کېږي، زده کړې ته نه پرېښودل وي. چې زما یو استاذه ده اندینه، د هغې ته به یو ورځ ما کیسه وکړله، ما یې چې زه چې اوس راغلی یم دې سم کې ناسته یم، زه درس وایم، ما په خپل وطن کې داسې کار کوه او داسې کوه، ډېره حیرانه پاتې شوله. وایي چې افغانستان کې مو ښځې کار کوي او داسې کوي. دا خلک دی، ټولنې خلک چې دي، زموږ ټولنې بس ډېر منفي فکرونه لري، خصوصا د ښځو لپاره.
نو د ژوند ارمان مو څه دی فیروزه مزدران؟ څه غواړئ، څه مو ترلاسه کړي، څه پاتې دي د ژوند لوی لوی ارمانونه مو څه دي؟
د ژوند ارمانونه خو یوازې زما ارمان به دا نه وي، دا به دار افغان ارمان وي چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي، دا جنګ او بدبختۍ ورکې شي. زما نور ارمان مې دا دی چې خصوصا ښځو دپاره، هغه ښځې چې لرې پرتو سیمو کې دي، کلي پانډو کې دي، هغې د تیارو نه راوباسم. ارمان مې دا دی چې پښتون ډېر ښه ډل په ډل وي، او چې مازغه یې روښانه وي او فکر یې روښانه وي، نه دې په ښایسته جامو کې، نه دې یو موډل وي. ارمان مې دا دی چې زمونږ پښتانه د دې تیارو نه راووځي، او په هر کور کې هره زما میرمن، هره زما خور لوستې، هره میرمن زما، هره لور زما ښوونځي ته روانه وي. لوی ارمان زما دا دی.
بس الله پاک دې ستاسو ارمانونه پوره کړي او د ژوند په هر ډګر کې کامیاب اوسئ. مشال رډیو به بیا هم درسره موږ ممنون یو چې تاسو مشال رډیو مجلې ته وخت ورکړ او په دې مجله کې مو خپل تجارب د اوریدونکو سره شریک کړو. مو ودان
ډیره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړه. امیر صاحب خوشاله اوسئ.
مننه د مشال رډیو قدرمن اوریدونکو له همدې سره د مجلې دا غنه تړو. په لونه بعد نورو موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د لوی خدای پامان.